نحسبه شپږ سلويخ افسران 210 محاسبين او متمدين او 209 تنه هغه کسان چې دغه وزارت د قراردادونو په برخه کې کار کوو د دفاع وزارت نورو څانګو ته بدل شوي دي. جنرال هلال ویل چې همدا اونۍ د 215 میوندو کلي اردو پخوانی کماندان جنرال محمود مین پکیری د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته سپارلی دي.
جرایم مختلف، اختلاس، سوء استفاده صلاحیتای وظیفوي.
جنرال هلال ویل د نورو مختلفو جرمونو 88 دوسی چې پکې پریبکاری، اختلاس له وسلو او عیاشي څخه، غلا او د پرسودل له معاش څخه ناوړه ګټه اخیستنه شوي، د افسرانو، سرتیرو او بریدملانو په ګډون 1100 تنه پکې شامل دي. د دفاع وزارت په حقوقي څانګو کې تر څیړنو لاندې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ او جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي جمشید رسولي هم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په علني ډول د لوړپوړو مفاسدو مامورینو محاکمه کول په ښه ډول د فساد پر وړاندې د افغان حکومت اراده څرګندولی شي. ښاغلي رسولي د هرات ولایت دولتي شورا د رئیس کامران علیزي د للي محاکمې په اړه چې ښاغلي علیزي پکې حاضر نه وویل چې هغه څه چې دغه مرکز پورې اړه لرله یې ترسره کړي دي.
آنچه که وظیفه اداره لوی څارنوالی به عنوان مرجع تبدیل کنند.
خاغلی رسولی ویل هغه څه چې د قانون د پولی کیدو او جرم د پلټلو د یوې ادارې په توګه د لوی څارنوالی وظیفه وه ترسره شوي او قانون پر بنسټ اجرا شوي دي. په افغانستان کې له اداري فساد سره جدي مبارزه د نړیوال ټولنې سره د ملي یووالي د حکومت یو له مهمو ژمنو څخه ده چې د لندن، ټوکیو او بروسل په کنفرانسونو کې د نړیوال ټولنو اسالو سره کړې ده. تیر کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو له امله د شفافیت د نړیوال ادارې په شاخص کې د افغانستان نوم له ډیرو پاسیدو درې هیوادو له ډلې څخه اتم زیاته راښکته شو. خو د شفافیت د سار ادارې وایي چې لا هم د دغه هیواد نوم د شفافیت د نړیوال ادارې د لیست په سر کې زیاده لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د جرګګۍ مشر او بل جیک پوری دیموکرات سناتور ویلي د امریکا په دیموکراسۍ کې به د روسیې د مداخلې څرنګوالی برملا کړي. دواړو سناتورانو په هغه غونډه کې خبرې وکړې چې مقصد یې د متحده ایالاتو د تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې مداخلې څیړل دي. په دې تحقیقاتو کې به دا هم وڅیړل شي چې آیا د ولسمشر ټرمپ په داخلي کړۍ کې ځینې وګړي د روسانو له لاسوهنې سره لاس درلود او کنه. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
دواړه ګوندونه په دې اړه ژمن دي چې بشپړ تحقیقات وکړي.
د دې تحقیقاتو بهیر به د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرمخ ځي. موږ به د دې معاملې ریښې معلوم کړو.
په دې سترو تحقیقاتو کې د دواړو ګوندونو یووالی هم په ستره کچه موجود دی. ګڼ شمېر اسناد به وڅېړل شي او ډېرې مرکې به وشي. په دې کې د ولسمشر سلاکار او زوم جارډ کوشنر هم شامل دی. هغه غواړي په خپله خوښه په دې اړه خبرې وکړي.
دا جرګګۍ به له ښاغلي کوشنر سره هغه وخت مرکه وکړي چې د وخت په اړه فیصله وکړي.
تر اوسه د دې څېړنو نتیجه نه ده څرګنده شوې، خو د روسیې د اهدافو په اړه خبرې کیږي.
د ولادیمیر پوتین مقصد په نړیواله توګه او له اقتصادي پلوه د امریکا کمزوري ده او دا له ګوندي ارتباط نه پرته د ټولو امریکایانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
تر اوسه پورې د روسانو د لاسوهنې د ادعا په اړه تحقیقات د امریکا د ولسي جرګې د استخباراتو د کمیټې لخوا نه روان وو. څرنګه چې د دې کمیټې رئیس ډیوین نونز په شخصي ډول ولسمشر ټرمپ ته د سری اسنادو په اړه معلومات ورکړل او دا معلومات له کمیټې سره شریک کړي نه وو، نو دې کمیټې خپله استماعیه غونډه فسخه کړله. اوس ټوله توجه د سنا انډول جمهوري غوښتونکي سناتور برته متوجه ده. هغه په خپله وویل چې ولسمشر ټرمپ ته رایه ورکړی وه. خدای هم وویل چې ګوندي وفاداري به د ده په کار کې د خنډ سبب نه شي. سره له دې هم د هغو دیموکراتانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د مستقلو تحقیقاتو لپاره په دې اړه غږ کوي.
زه په دې باور یم چې موږ باید غیر ګوندي او مستقل کمیسیون ته چې مقصد یې یوازې او یوازې د دې مسلې تحقیقات وي لار خلاصه پرېږدو.
له بل پلوه سپینې ماڼۍ هم په دې اړه شکایت کړی دی چې دا کارونه د ولسمشر د ډلې د بې باوره کولو لپاره کیږي، خو د تحقیقاتو ضرورت هم په دې اړه منلی دی.
موږ چې دا پای ته ورسیږي، خو موږ دا هم منو چې دا مسله له یو قانوني پړاو نه تیره شي.
سناتور بر وویل چې دا بهیر له واشنگټن نه ډېر لرې هم تللی شي، ځکه روسیه د فرانسې په راتلونکو انتخاباتو کې هم په فعاله توګه مداخله کوي. یو شمېر تحلیل کوونکي په بالکان کې هم د روسیې له لاسوهنې نه سر ټکوي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غږ د واشنگتن ناوړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنجشنبه ترکیې ته ورسید چې له هغه هیواد سره د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د جګړې او نورو موضوعګانو په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټیلرسن په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طایب اردوغان، صدر اعظم بن علي یلدرم او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره ولیدل. پام وکړئ تفصیل ته چې زموږ همکاري په رپورټ کې وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د ترکیې جمهور رئیس رجب طایب اردوغان ترمنځ وروسته له هغه دغه غونډه وشوه چې ترکیې وویل د سوریې په شمال کې خپل پوځي عملیات په یو داسې وخت کې پای ته رسولي چې هلته د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د جګړې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ اختلافات موجود وو. د بهرنیو چارو وزیر وویل متحده ایالات د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په وړاندې ائتلاف کې د ترکیې له ونډې نه ډېر منندوی دی.
Today's conversation is built on three mutual long-term goals.
نن نه خبرې په دریو هدفونو باندې متمرکز وي. داعش ته د ماته ورکولو لپاره ګډ کار په سیمه کې د ثبات راوستل او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیوړی کول.
خغلی ټیلرسن دا خبرې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره لیدنې نه وروسته د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وکړې.
Our discussions today reaffirmed that we will prevent
خبرو کې مو په دې ټینګار وکړ چې په بیرته نیول شوی سیمو کې د داعش د بیرته راتګ مخه ونیسو او په نور سیمو کې په شدت د هغوی د غواخ مخه ډب کړو او ترڅنګ د ټولنیزو شبکو لارې د دې ډلې لخوا د خلکو د جلب او جذب مخه ونیسو.
لدینا مخکې د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له صدر اعظم بن علي یلدرم سره لیدنه درلوده. ښاغلی یلدرم پرون وخت د ترکیې د ان ټی وی له تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل چې د فراد د سپر په نامه عملیات پای ته رسیدلی او د هغه حیوانات سرتیرو او د هغوی متحدو یاغیانو د ترکیې او سوریې د پولې ترمنځ پرته سیمه خوندي کړې ده.
موږ 2015 متره مربع سیمه خوندي کړې ده. د الباب د نیولو وروسته د سوریې آزاد پوځ هلته ځای په ځای شوی دی. له ترکیې نه سوریایان بیرته سیمې ته ستانه شوي دي او ژوند عادي حالت ته اوښتی دی. که داعش یا نور وروسته زموږ امنیت ته ګواښ پېښ کړي نو موږ به بیا عملیات پیل کړو.
د ترکیې صدر اعظم مخکې ویلي وو چې متحده ایالات د اسلامي دولت له ډلې نه د رقیې د نیولو په جګړه کې د کوردي ځواکونو په شاملولو سره د ناټو له یو متحد هیواد سره خپلو روابطو ته زیان رسوي. سرچینې وایي چې د ترکیې ولسمشر له ښاغلي ټیلرسن سره په خپله غونډه کې د ترهګرۍ پر خلاف له سمو او مشروع لوبغاړو سره د کار کولو پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه له دې عمله په غوسه ده چې متحده ایالات د سوریې د کوردي ډلې ملاتړ کوي چې انقره یې دښمنه بولي. دواړو خواوو همداراز د فتح الله ګلان د سپارلو په اړه هم خبرې وکړې چې په متحده ایالاتو کې اوسېږي او ترکیه یې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا د پلانولو لپاره ګرم ګڼي. راج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د خپل یوې مقالې په عنوان کې لیکلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو استول ایجابوي چې د غزواکونه ښایي پخوانۍ تیروتنې په پام کې ونیسي. ورځپاڼه د یو امریکایي منصبدار له قوله چې 15 کاله مخکې په هلمند کې و لیکلي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنی ماموریت تر پخوانی ماموریت ډیر توپیر لري. په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې ډیر توپیر پات سمانه. د نظامی او سیاسي چارو کارپو د او نور پښتنو ته په مرکه کې ځواب ویلی چې ساسو پامې اوریدو ته راګرځوم. قدر من اوریدونکو، لږه شیبه وروسته به مرکه واورئ، خو دا مرکه به وروسته واورئ. اوس به درته بل رپورټ وړاندې کو. د کندهاري خزانې د خامک دوزانو تعداد کم شوی دی. زمونږ همکار شفیع سردار د کندهاري خزانې د رئیس رنګینې حمیدی سره مرکه کړې ده چې د دوی تولیدات تر کومه حده رسیدلي دي. پام وکړئ مرکې ته.
ولا موږ خو د 2003 کال رئیس میلادي کال رئیس بیا بالخصوص د 2008 کال رئیس د دسمبر پروف کال پورې مخبل هغه نهایی کوشش وکي چې نه کنه هغه خوندې چې په کورو کې ناست دي د مسلکي زده دي د کندهار خامک دغه ته د کار زمينه برابر کو خو د دې د شایسته با کیفیت لاسي خامک مو ټول نړۍ یعنی د دنیا مختلف هیوادونو معرفي کی او خلک ته دې وپېدل چې د کندهار شي په دغه مهارت نه تنه مشهور دي خو په دغه مهارت کولای شي خپل ژوند بهتر کړي.
او کراته وایست رنگینه جانې چې ستاسو په کندهاري خزانه کې مخکې څو تنو شوزو کار کاوه او اوس تعداد و څو ته رسیدلې دي؟
په ښه کال کې یعنی درې څلو کال مخکې موږ تقریبا 15 خوندو چې په کورو کې کار کوي او 15 ویش خوندې روزمره موږ سره په دفتر کې راتللې کار کوي یعنی 15 ویش خوندې مستقیم موږ ته کار کوي. نن متاسفانه موږ د دفتر کارمندان مو وته نو تر اخته کړی دي او د فکرو کې خامکتبانی مدلوده هغه د اچیا یا د نیوی شاوخوا خوندې بلانه لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د تبصرې په اساس چې د امریکایي منصبدار له قوله چې 15 کاله مخکې په هلمند کې ولیکل چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنی ماموریت تر پخوانی ماموریت ډیر توپیر لري. په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې ډیر توپیر په څه معنی د نظامي او سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر دی او نور پښتنو ته په مرکه کې ځواب ویلی دی. په ګډه یو ورځ مخکې جان
د کورسان د امریکا خاص قومندان په افغانستان کې ویل چې د افغانستان جګړه بنبست رسیدلې په دې باندې چې دوی په جګړه کې پر وخت نه راځي کړای نو په دې د ویره کې دوی د نورو سرتیرو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته نور سرتیري ولېږل شي او دا جګړه دوی په خپل ګټه وګرځي یعنی دا جګړه ولېږي د طالبانو یا د افغانستان د مخالفینو خو یو خبره ده اوس د داعش را پیدا کېدل دلته دا د امریکا لپاره یو لوی چیلنج دی لکه څنګه چې نړیوال او د اوس لګیا دي د داعش پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړی چې تر څو داعش چې هر ځای کې هغه وځپي نو زه داسې فکر کوم چې اوس په دې وروستي کې دا اوازی وشته دي چې امریکایان افغانستان امنیتی ځواکونو سره د نورو تیارو او نورو تجهیزاتو د مرستو وعده هم کړی. دا په دې معنی ده چې د امریکا په ستراتیژي کې یو بدلون سره ویني د افغانستان په جګړه کې.
بله، مننه اتمر صاحب. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د یو منصبدار له قوله چې روان پسرلی کې د 309 سرتیرو سره افغانستان ته ځي د ماموریت په سرنګوالیم تبصره کړې ده. خو تر ټولو مهمه خبره چې دلته باید مطرح شي دا ده چې هغه سرتیری چې په لومړي ځل افغانستان ته ځي د کامیاب ماموریت در ترسره کولو لپاره البته تیرو تجربو ته په کتو باید څه په نظر کې ونیسي؟
دی هغه درسونه دا پات داخله او کوم چې افریقا دلته څوارلس کاله حضور درلود یعنی اغا لسلنان باید توی دی پخوادی سرتیر و پخوادی دی زامیان را دی ولری دی بل خوانه اغا سی چی دی فکر کهو و اغا سی چی ناریوان فکر کهو چی تروریزم با زپل شوی دا یو دوی تجربه دی چی بلکه تروریزم زپل شوی دی دی خو نورم قوی شوی دی دا دی اغو مراستو لکه ولا شوی چی د افغانستان په ګاونډي کې هلته د تورستانو مرکزونه او روزنځایونه او د تمویل هغه چینلونه هغوی ته په مرکبه توګه دوام لري. نو زه فکر کوم دغه هغه درسونه دي چې باید نوي سرتېري د دې نه زده کړه وکړي. زه بله خوا نه خپله د فساد مسله ده د افغانستان په نظام کې چې دوی د باید افغانی نور چې دغه په واضح توګه وایي چې په افغانیتي ځواکونو کې د دوی په حکومت کې فساد زموږ د منلو وړ نه دی. یعنې موږ فساد زغملی نه شو. ترڅو چې فساد په نظام کې موجود وي هر ماموریت به په افغانستان کې ناکامه وي. نو دا ډېر مهم دی چې دغه کوکونه او مرستې په داسې مشروط شي چې د افغانستان دولت او مخصوصا نظامي سکتور دا وښيي خپل ستراتیژي دوستانو ته چې دوی د فساد د لمنځوړلو لپاره پوره ګام پورته کړی.
بله، بلخوا فارن پالیسی خپرونې د تبصرو او نظریاتو په برخه کې د افغانستان 14 کلن جګړې د تاریخچې له بیان وروسته د شخړې په ډیپلوماتیک حل ټینګار کوي. پښتانه د اتمر صاحب چې ځینې امریکایي چارواکي د افغانستان د ثبات لپاره ډیپلوماتیکو حلو ځلو او ځینې هم بیا په افغانستان کې د نظامي مرستو زیاتېدلو باندې ټینګار کوي، وستاسو په نظر کومه لار غوره ده او څه ډول ډیپلوماسي کولی شي افغانستان د روان جنګ نه خلاص کړي؟
ډیپلوماسي ضرور ده، سیاسي لاره د حل ضرور ده، ځکه ټول جنګونه بالاخره په سیاسي جوړجاړۍ باندې ختمیږي. خو د دې لپاره چې موږ په قوي موضوع کې واقع یو، موږ باید په نظامي برخه کې قوي واوسو، تر څو چې موږ په نظامي برخه کې قوي نه واوسو په سیاسي برخه کې نه قوي کېږو. زموږ سیاسي برخه د نورو نړیوالو او د نړیوالو قدرتونو او زموږ د ستراتیژیکو دوستانو په مرسته کېدای شي چې موږ خپل افغانان هم ښه ډیپلوماسي ولري، او دغه ډیپلوماسي د نورو د شریکانو د خوانه تقویه شي او سپورت شي، او که دا تقویه او سپورت نه شي یوازې سر د افغانستان ډیپلوماسي او سیاست به دومره قوي نه وي چې مخالفین دې ته مجبور کړی شي چې هغوی خبرو اترو ته کښېني.
بله، ډېره مننه اتمر صاحب، کور ودان،
ژوندي اوسئ.
او یو دل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري وایي چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري، او د طالبانو او حقانی شبکې په شمول د ټول وسله وال ډلې د افغانستان د حکومت سره تکړه پیل کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا رتبه جنرال د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عراق په موصل ښار کې د ملکي خلکو تلفات د خفګان ډک حالت دی. نوموړي د نورو خبرو تر څنګ په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د روان نظامي مورد په اړه هم رضایت څرګند کړی. په کابل کې د امریکا سفارت خپل شپږ کارکوونکي د غیرقانوني مخدره موادو په استعمال یا لرلو د دندو ګوښه کړی دی. نوي کلنه امریکایي افغانستان لرغونپوهه تاریخ لیکونکي او اکاډمیکه ننسي دوپری له تیرو دوو ورځو راهیسې د پښې د ماتېدو له امله ناروغه شوې، او نن په کابل کې د لویو روغتون څخه د باګرام روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنجشنبه ترکیې ته ورسېد چې له هغه هیواد سره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو مومنشي انتونی ګوټریس نن په داسې یو وخت کې عراق ته رسېدلی چې د هغه هیواد په موصل ښار کې د داعش د ډلې په ضد د جګړې له امله بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی. د جرمني څارنوالانو یو افغان مهاجر په یوې جرمني محصلې په جنسي تیري او بیا د هغې په وژلو تورن کړی دی. او د جنوبي کوریا پخوانی جمهور رئیس پارک ګوین هی نن پنجشنبه په سویل کې د دې لپاره محکمې ته حاضر کړی شوه چې آیا د دې اداري فساد په تور توقیف شي او که نه.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري، اوریدل مه هیروئ. همدارنګه د خبرونه د بیا اوریدو لپاره کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ. نوي او تازه خبرونه، رپورټونه واورئ، وګورئ او ولولئ. تر بیا، الله مل شي.
سلام د ځوانې هیلې خبرونې ته خرغلاست زه داود صدیقیم او نن شپه په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی عبدالعلي شینواری دا ځوان د دې ترڅنګ چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې مشر دی په څنګ کې د ښار جوړونې په وزارت کې د مالي مشاور په توګه هم دنده ترسره کوي نن به له ښاغلي شینواري څخه واورو چې دی څه کوي د ځوانانو په ټولنه کې څه کوي او په دې دولتي دنده کې څه کوي د یو ځوان په توګه د دې تجربې به واورو همدارنګه د ده هیلې به واورو چې د افغان ځوانانو لپاره څه هیلې لري او ولې یې دا ټولنه جوړه کړې ده هیله ده چې د تلیفون په کرښه راسره یي ښاغلی عبدالعلي شینواری خبرونې ته ښه راغلی فکر کوم تر اوسه
صدیقي صاحب
مهرباني
لومړی خپل سلامونه تاسو ته د آشنا راډیو ګرانو اوریدونکو ته او ټول ته چې دا کوم برنامه اوس په ژوندۍ بڼه ستاسو د راډیو سټېشن څخه په ژوندۍ بڼه اوري غوڼه ته خپل نیکی او هیلې او پرزوینه او سلامونه وړاندې کوم
په خیر اوسه منل دي چې په لنډ وخت کې د موږ بلنه ومنله او راغلی خبرونه ته له دې سره به پیل کو چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې د جوړېدو خبره لکم ځای پایل سو او څه وختم جوړ کړه او په دې کې څه کوي
لمړی خو به دا وایم چې اول خو مننه کوم چې موږ تم په دغه سي ارزښناکه خبرونه کې موږ ته بلنه راکړه سو زمو د کوم کارکردګان چې زمو چې کوم برنامه دی د ځوانانو فرد پر د افغان ځوانانو غوګونو ته ورسو چې سو دغه سي موقفونه دو مثبت استفاده کوي زه چې کله د جناب اولس مشر خواني د افغانستان کرزي په دوره کې د پاغي وقې په پرشنا شرکت کې اداري او تدارکات او مسول په صفات ما غوښتل خپل دولتي دنده تر سره کوله به ما ته دغه یو احساس پیدا شو د څنګه وکول شم د افغانستان د هر ولایت نه د هر صوبې نه د هر ولسوال نه ځوانان سره یو چتر کې سره یو ځای کړم او دغه یو ځای او ملي برنامه جوړ کړم چې ما ته دغه ائیډیا دغه کنسپټ دغه یو ذہنیت ما ته را پیدا شو چې څو کړی شم ځوانان سره یو چتر لاندې را ولما بیا ما وکول شو د افغان یوت انټرنیشنل کونسل په نوم باندې یو ټولنه جوړ کړم نو تقریبا د 2014 کال چې د عیسوي کال اخرنې میاشت و دسمبر میاشت و ما دغه ټولنې په سټراکچر دغه په طرز عمل دغه په بنسټي چارو باندې ما شپه ورځ هلی ځلې وکړلې د نورو مشرانو سره ما په دې باندې ناستې وکړلې هغه سره دغه نظرې مې پکې واغېستلې چې خصوصا په دغه کې د افغانستان وسانه د ولسمشر اقتصادي چارو مشاور او په پاکستان کې د افغانستان سفیر خاغله ډاکټر عمر داخلوال سره ما په دغه ټولنې په بنسټ جوړون کې ډېرې ناستې کړې دي او واقعا ډېرې ښه مشورې ما تر کړې د ماغي هڅول چې نن دغه مرحله ته راغلی ما نو دا برنامه موږ تقریبا د 2.5-3 کال کې چې موږ په افغانستان کې شروع کړ دا د دې برنامه اومده کارونه د چې موږ ځوانانو ته رایګان ټریننګونه برابرو کغه داخل ته په افغانستان کې وي که د افغانستان نه بیرون وي اندغه سي کانفرنسونه دي نړیوال ورکشاپونه دي سکالرشپونه دي په مختلفو برخو کې سکالرشپونه افغانستان ځوانانو ته راځي کغه د لیسانس د دورې وي که د ماسترې وي که د مکتب په سوي بعض سکالرشپونه وي نو دغه بخش کې موږ ځوانان ته رایګان او فی سبیل الله موږ زحمت وباسو سو ځوانان دغه سي موقعونه مثبت استفاده کوي سو خپل راتلونکي جوړ کړي دغه وطن دغه وسانه ولس دغه خلک دغه ځوانان ته سترګې په لاره دغه ځوانان د افغانستان یو خره تلونکي جوړوي ځکه ځوان په یو ټولنه کې مثبت رول لري او دغه رول په یو ټولنه کې اتیا نوی په صدر رول دغه حاکمیت پیدا کوي
بله
دغه کار ما شروع کړی د خدای کوتي د خلکو په درد خوړلې او په درد خوري
خیر زه نور خبرو ته بمرا سورزه چې لیک نورم تاسو سره آشنا سو په کوم برخو کې تاسو زده کړی کړی دي
زما په خپل تقریبا په مالی او اداري بخش کې ما ماستری د پاکستان نه تر لاسه کړی ده او په مختلفو بخشونو کې زما تجربه دي کاغه راو تدارکاتي قانون په چوکاټ کې ما هم په افغانستان کې په مختلفو ادارات کې کار کړی په مالی بخشونو کې کار کړی په اداري بخش کې هم کار کړی ده په روابط بین المللي بخشونو کې ما هم کار کړی تقریبا واته کال می تجربه ده او خپل تر ماستر لیول پورې می خپل هغه ماستری تر لاسه کړی ده
مننه غواړم یادونه وکړم چې باید خبرونه په سر کې یادونه کړې وای ځنو زمونږ ټول اوریدونکي کولای شي په دې خبرونه کې ګډون وکړي او له ښاغلي شینواري څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي یا خپل نظر ورکړي. نو تاسو کولای شئ چې د تلیفون لاره هم په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 001-202-619-1-1. همدارنګه که فیسبوک ته لاسرسی لري نو د امریکا غږ پښتو پاڼې ته ورسئ چې ویو ای پښتو ده، هغه ویریفای شوی هم ده، څنګ سره یې هغه آبي رنګه ټیک مارک هم شته. او په همدې پاڼه ما د ښاغلي شینواري یو انځور خپور کړی، تر څنګ یې لنډ معلومات او تاسو ته مې ویلي چې که کومه پوښتنه لرئ نو دلته یې ولیکئ چې یو شمیر اوریدونکو خپل نظریات او پوښتنې لیکلي چې مننه ترې کوو او خامخا یې د خپرونې په لړ کې د دوی نظریات لولو او پوښتنې یې مطرح کوو. نو که غواړئ چې په دې خپرونې کې ګډون وکړئ دا دوه لارې ستاسو په خدمت کې دي. ښه، اوس به راسو نورو مسایلو ته. ښاغلی شینواري، افغانستان کې د ځوانان چې زما او تا په عمر دي، د موږ تاسې په عمر کې، د موږ تاسې په وخت کې افغانستان له کړاوونو سره مخامخ و، ډیرو ځوانانو ته دا زمینه نه وه برابره چې خپلې ابتدایي زده کړې تکمیل کړي، دا خو لا پرېږده چې بیا لوړې زده کړې وکړي، بیا دا لا پرېږده چې عین ماستري وکړي. تا ماشاءالله ډیر پرمختګ کړی، ښه په مخ روانې، انده اوس ښه دنده هم لري، تر څنګ یې د ټولنې مسؤلیت هم لري. نو که یو څه راته ووایي چې څنګه ته توانېدلی یې چې دې موقف ته ځان ورسوي؟
اول خو لومړی دا وایم چې ځوانان که په هر موقف کې وي، که هغه داخل د مرکز افغانستان کې وي، که په ولسوالیو کې وي، که په ولایتونو کې وي، د تعلیم زمینه په هر ولایت هر ولسوالۍ د افغانستان کې ماشاءالله نن زمینی ورته برابر دي. یعنی ځوان خپل هیلې باید د لاسه ورنه کړي، که چون غریب وي او کمالدار وي، باید هغه خپل سبق، باید مشران په خپل اولادونو باندې باید خپل سبق وي، خپل درس وي. زه نن نه تقریبا 2001 کال کې زه د په جلال آباد ښار کې اوسېدم او زما کورنۍ، زما فامیل په دې باندې تصمیم ونیو زه پاکستان ته ولېږلم. د مهاجرت په دوره کې ما غلطه خپل انګلیسی کورس جې به زده کړو کړې، په څنګه کې مې د مکتب فارغت نه هم د پاکستان ته ترلاسه کړې چې د التاکوا مکتب په نوم باندې نیږي. تاسو ته به بهتر معلوم چې دا یوازینې هغه رسمي مکتب چې د افغانستان معرف سره رجستر و، چې په د مهاجرت په وخت کې هغه تخپل فعالیتونه کول. اوس هم شته په کابل کې، شته په ننګرهار کې هم شته، څنګه کې مې ورته ما غلطه خپل د لیسانس دوره او د ماستری دوره مې هم وکړلې، ولې ځان باندې خپل سپې ورځې یوې کړلې. نو د مهاجرت په وخت کې مې د ځان باندې خپل تکلیفونه وګالل، دته وي بې زحمت د راحت نه وي. دا یو متل د مشرانو ځان باندې سختیا نه پېکل. بیا کله چې د افغانستان ته د کرزي حکومت دولت راغی، افغانستان کې دغه یو راتلونکی راغی، موږ په دې باندې خوشګوار او چې ان شاء الله افغانستان به یو ورځ نه یو ورځ په خپلو خپو ودرېږي. هغه ورځ نن رارسېدلې ده چې موږ غواړو افغانان په دې باندې خوشبینه وي چې هغه ان شاء الله افغانستان ته نږدې خپلو ګاونډي ملکونو سره خپل رقابت په خپله طریقه سره مختلف شي. نو بیا افغانستان تر هم په مختلفو اداراتو کې، په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې ما خپل کارونه وظیفه یو کړل، څنګه چې مور سره دغه سیمات یو مفکوره پیدا شو چې دغه ټولنه، دغه جامعه موږ باندې حق لري. که چون ما مهاجرت په وخت کې دغه څه زده کړې دي، راځه د خپل لیاقت، د خپل هغه چې کوم زده کړې دا د نورو ځوانانو ته ورکړم. دا یو صدقه جاریه ده چې څومره ځوان ته علم خپل دغه ورکینو، خدای رسول هم پی خوشاله، ټولنه هم پی خوشاله او استاف هم په تا باندې افتخار کوي. په تقریبا دا سره 15 کاله کې ما په دې کې شپې ورځې اداره کړلې. زه موږ از ما سره هم تاسو په خپل په دې رسمي پاڼه د وایس اپ امریکا فیسبوک پاڼه کې تاسو ته شریکه کړې ده. افغان یوت انټرنیشنل کونسل زه روزمره په هغه کې کانفرنسونه، سکالرشپونه، زه رایگان شیر کوم، پوسټ کوم. سو ځوانان دې وکول چې په اسانۍ دغه ته اکسس پیدا کړي، هغه نه د مثبت استفادې کې هغه اپلیکیشن دي د کیو لا چې دغه فرصتونه لري استفادې وکړي.
بله، مننه لري زیاته لکه څنګه چې تاسو یاد کړه. بله ځانو، که د امریکا غږ پښتو فیسبوک پاڼې ته ورسی نو د ښاغلي عبدالعلي شینواري د انځور تر څنګ ما یو لنډ معلومات مې لیکلي دي او تر څنګ د افغانستان د ځوانانو د نړیوالې ټولنې یا کونسل دا د فیسبوک پاڼې ادرس مې هم هلته شریک کړی چې تاسو کولای شئ هلته کلک وکړئ او ورسئ هغې پاڼې ته پاڼه خوښه کړئ. او لکه څنګه چې ښاغلی شینواري وایي، تا تاسو لغو خبرونو لغو موضوعاتو سکالرشپونو او لار مسلې نه چې د افغانستان د ځوانانو نړیوالې ټولنې په فیسبوک پاڼه خبريږي نو کولای شئ چې ګټه ترې واخلئ. همدارنګه د ښاغلي شینواري د فیسبوک پاڼه هم هلته شیر کړې ده چې تاسو کولای شئ له ده سره هم دوستان سئ که د فعالیتونو سره مینه لرئ نو کولای شئ ورسره اړیکه ونیسئ. نن خو نړۍ دومره وړه سوې ده چې موږ او تاسو هر چیرته کولای شو له یو بل سره اړیکې ولرو. نو ماشاءالله ستاسو د دوستانو شمیره هم پوره وه. ما تاسو ته د دوستۍ درخواست واستوو خو ما ته فیسبوک ځواب راکړ وایي دا سړی چې دا ډېر دوستان لري ته نه ته پکې نه ځایېږي
واقعا ډېر د دایل وړ دی. خو یو چند دغه احساس په افغانستان په ځوانانو کې مشانو کې پیدا شي څوک کولی شي سره یو متحده یو اتفاق سره رامنځته
کړي. افغانستان په خیر اوسې. نو خبره دا ده چې فیسبوک ما ته ځواب راکړ وایي دا سړی دومره دوستان لري چې ته په منځ کې نه ځایېږي. مال خیر دی موږ به هم صبر کوو.
واقعا ځکه همیشه ما تر په کور کې هم دغه سیرا سره زما مشرانو تر په جنګ کې ته همیشه فیسبوک کې دغه بازی لیکلې کوم چې عقایق په دې اوسني حالت کې زه خپل مینوال سره خپل ځوانانو سره شریکوم. اکثره بعضې داسې یو مطالب زه شیر کوم چې هغې نه د بعضې مشران کشران ترې مثبت استفادې وکړي او ښه هغې لپاره یو ښه سبق دی. دا بعضې خلک نن سبا دا سوشل میډیا دا بعضې صفحې داسې غیر د هغې باندې دو استعمالي یوز کړي چې هغې نه کومه ګټه ترې نه شي اخیستلی. همیشه کوشش وکړي ځوانان مشران چې دغسې صفونه دو باید مثبت استفادې وکړي. داسې یو ښه نظرې ښه مطالب باید شیر کړي ولیکي چې یو بل مسلمان یو بل خور یو مشر کشر ته د هغې خیر ورسیږي.
بله خبره دا ده چې دا ټولنه خو دې جوړه کړې ده. په دې ټولنه کې تر اوسه داسې کوم لاسته راوړنې څه دي مشخص څه داسې څه شته چې ته یاد کړې چې داسې کار سوی ده په دومره وخت کې د لاسته راوړنې لري؟
ول نه اول وخت کې چې کله ما دا ټولنه جوړه کړه دغه ټولنه تقریبا څلور پنځه شپږ میاشتې تېرې شوې. بیا ما ته دغسې دوستانو تشویق کړم زه یو سی ډي او یونیسکو ته لاړم. هغلته ما وکول چې د هغې مشرانو ډونر سره به ذکرم زه په دې وتوانېدم چې هغې ته ما قناعت کوونکی یم. هغې دپاره یو پروپوزل ډراپ کړو ورلیکه چې خوشبختانه هغه کامیاب شو. ما په جلال آباد کښې د دې ټولنې یو دفتر ریژنل یعنی ولایتي څخه باندې ما د دې دفتر په جلال آباد کښې خلاص کړه. پرانیستنه مې وکړله. هغلته مې غټه غونډه وکړله په سپین غر هوټل کښې. نو دوستانو غونډ شاید دي د دې لیکنې ویډیو هر څه را سره دي په فیسبوک پاڼې کښې هم شته دي. نو هغلته اوله برنامه زما د طبقې وناسو دپاره خوندې دپاره ما تقریبا شل پنځه دانې د خیاطۍ ماشینونه ورته موږ واخیستل. سو خویندې وکولی شي هغلته فرصت وخت نه هغو استفاده وکړي شي هغلته خپل د خپل ګنډل منډل کې که هر څه د هغې کوم مسله کې نو هغلته رایګان هغې کورس ته را تلل. هغلته به خپل بعض شیان مین ګنډل په مارکیټ کښې په ارزانه بای باندې به دو اره کول. هغې نه به خپل هغه د ژوند ضرورتونه به یې رفع کول. خپل فامیل ته به بعضې د خپل نفقه پهیې راټولوله. او بل په ذهن کښې ما په کابل کښې هم زموږ دفتر شته په تایماني پنځم سړک کښې چې فلحال ته یو شخصي مکتب دی د التاکوا په نوم نومېږي. هغلته زما دفتر دی. نو زما اکثره زما کارونه دا دي چې زه ځوانانو ته دغه د سکالرشپونو د ټرینینګونو ورکشاپونو زمینې برابروم. بل په ذهن کښې تقریبا نن د څلور پنځه میاشتې مخکې د افغان ځوانانو او د افغان موینیت چې کوم فلحال موین د افغان ځوانانو موین دی ډاکټر کمال سعادت او د مشرانو جرګې مشر ډاکټر مختار مسلمیار صاحب په دې وتوانه چې د افغان ځوانانو یو پارلمان جوړ کړي. خوشبختانه هغه پارلمان کامیاب شو. اکثره ځوانان پکې انتخاب شو. هغه رایې وګټلې. نو اوس موږ په دې هلو ځلو باندې چې راتلونکي پارلماني انتخابات دپاره تکړه تکړه وړ وړ ځوانان معرفي کړو که هغه د طبقې اوناسو نه وي که زکورنه وي سو د افغانستان راتلونکي دغه ځوانان دغه سرنوشت دغه ځوانان باید وټاکي. لکه اوس دي د افغانستان کوم پارلمان کوم ولسي جرګې مشران دي که کشران دي دا پارلمان چې کوم دي ول هغه توقع هغه هیلې چې د افغانستان خلکو ته نه کېدلې ولې په هغه کچه په هغه اندازه ونه شوه. زه دا ستاسو د راډیو برنامې له مخې هم دا خبره کوم په مطبوعاتو کښې ما دا خبره کړې ده ولې هغه خبره دو هېڅ کومه ګټه دي افغان ځوانانو ته نه دي ولس ته ورسېده. موږ په دې را روان پارلماني انتخابات ته موږ انشاءالله موږ په دې خوشبینه وو چې انشاءالله موږ به یو څلوېښت پنځه څلوېښت
مننه هیله ده چې همداسې اوسي. خبره دا ده چې زه به اوس یو شمېر هغو اورېدونکو پوښتنو ته ورسم چې د موږ د فیسبوک پر پاڼه یې لیکلي دي. سید جعفر مننزي لیکلي وو همدغه پوښتنه چې ما مطرح کړه همدغه پوښتنه یې مطرح کړې وه په انګلیسي هم لیکنه کړې ده. وایي چې ستاسو لاسته راوړنې څه دي او ورسل دي چې تاسو دې د نړیوالې ټولنې په نړیواله کچه تاسو لاستر ورنی چې دی ملننګرهار نه جعفر مننزی لیکلی دی. په دې زه به یو پوښتنه تاسو نه د پوښتنې په منځ کې به یو بله پوښتنه مطرح کړم چې خبره دا ده چې د ټولنې خو ډېرې جوړیږي ډېریم دی او
بلی.
تاسو لږ یو څه غټ نوم هم ورکړی ده د ځوانانو د نړۍ افغان ځوانانو نړیواله ټولنه. نو کیدای شي ووایئ چې د نړیوالې کلمې نه مو دلته هدف څه دی؟ په نړیواله کچه کوم فعالیت هم لرئ که همداسې یوازې نوم یې نړیوال دی؟
بله بله، اکثر ځوانانو ته او مشرانو کسانو د افغانستان په اوسني شرایطو او په تېرو دولتونو کې دا سوالونه او دا پوښتنې پیدا کېدلې چې دغه ټولنې ته نړیوال نوم ولې ورکول شي. نړیوال ټولنې نوم په دې ورکول شي چې کوم زمونږ دغه ټولنې برحال درې دفتر په افغانستان نه بهر فعالیتونه کوي. یو زمونږ دفتر په کاناډا په ټورنټو کې فعالیت کوي چې دغه یو تکړه ځوان دی د طالبانو را ده کنه، هغه تکار کوي فعالیت کوي. بل په زمونږ کې زمونږ یو دفتر په جرمني کې دی، بل زمونږ یو دفتر په سویډن کې دی. دغه درې دفترونه زمونږ د ټولنې هغه دفترونه دي د ټولنې پورې مربوط دي. مرکز دفتر په کابل کې دی، د افغانستان نه فعالیت کوي. نغر ته چې کم ځوانان هغه ته چې بعض ځوانانو مشکلاتونه په دماتیرات په وخت کې په دغه ملکونو کې پیدا کیږي، هغه ته سر را ټولیږي، هغه ته دوه خپلې غونډې کوي هفتهوار میاشتې دوه خپل مجلسونه کوي. بل ته دغه ځوانان زمونږ چې کم دفترونه برحال په دغه درې ملکونو کې چې هلته کار کوي مخکې نمونه واخیستل، هغه ته بعضې پانتمونو باندې دو ګرځي، بعضې په چریټي یعنی په خیریه، بعضې ډونران یعنی انجوګانو ارګنایزیشنو پسې دوه هلته ځي ناستې کوي. سو هغه نه هغه سي برنامه راوالي چې سو افغانستان ته ماته راولېږي زیا وزارت ما یا مونته جوانانو ته زور کوم، یا کله کله خپل بعضې برنامه خیرت کرونه کرکټ بورډ ته ور کوم، بعضې کله کله اولمپیک ته دا بعضې برنامه ور کوم، کله کله هغه بعضې ځوانانو سره د لپټاپونو د کمپیوټر کومه کله کله بعضې انوستانو کې دا غو یا 15 فټه یا لس فټه سکالرشپونه والی دا غو د لیسانس دوري په سطح باندې یا د ماسټری په کچه باندې نو ماتریالي ګنور هغه نهایي کارونه هغه غلطه پغې ملکونه کې خلاصي. نو به د دې ته بعضې تایم راهل کارونه سیستمونه زه ورته خلاصوم، کاغه د ویزی کاری کې د پاسپورت کاری کونو کارونه مرکز کې ورته موږ خلاصو. سو ځوانان لاشي دغه سي فرصتونه د استفادې وکي.
bale ډیره ډیره مننه. نو نورو دوستانو هم پوښتنې مطرح کړې دي چې په وار به ورته ورسو. از پولیسر نه غواړم چې کومه لنډه وقفه مده یو وقفې ته به ورسو، ورسته لکه به بیا د نور عزیزانو پوښتنو ته ځواب وایو. بل یو لنډه وقفه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د ځوانانو د نړیوالې ټولنې مشر عبدالعلي شینواری زموږ میلمه دی. دا ځوان د دې ترڅنګ چې د ټولنې مشري کوي د ښار جوړونې په وزارت کې هم مالي مشاور دی. تکړه ځوان دی. د افغانستان موږ نن راغوښتی چې د نظریات واورو. د هیله لري چې د افغان ځوانانو راتلونکی ښه سي. نو په همدې نیت موږ هم راغوښتی چې خبرې واورو چې څه نیتونه لري، څه پلانونه لري، څه یې کړي دي. نو تر اوسه موږ خبرونه نه اورېده. عزیزانو، زه داود صدیقی یم او عبدالعلي شینواری زموږ میلمه دی. نو اوس به راسو د فیسبوک ځینو دوستانو ته چې پوښتنې لیکلی دي. سمیع الله مفتون د ستاسو تعریف کړی چې دا ما لیدلی یاست او ته ښه تکړه ځوان یې، خو وایي ټوکه مې هم ورسره کوله خو بس هغه دي. زه مننه لتانه. نصیب امان دورانی لږه ګیله کړې ده، وایي هسې د خلکو په سترګو کې خاورې ما اچوي، اته سوه په نشو اخته ځوانان سږ کال په کابل او شاوخوا کې د یخه مړه شوه. د یوې شمیرې له مخې 4000 ځوانان په ترکیه او یونان په سمندرونو کې اوبو یوړل او د ماهیانو خوراک شول. په زرهاو اوس په مختلفو هیوادونو کې بند پاتې دي. تاسو د افغان ځوانانو لپاره کړي څه دي؟ نو دای داسې یو پوښتنه لري. رښتیا هم دا ډېرې لویې ستونزې دي چې ځوانان نن سبا ورسره مخامخ دي. او نصیب امین دورانی دې ټکو ته اشاره کړې ده. دا په دا ستونزې ډېرې په لویه کچه دي. زه پوهیږم چې یوه ټولنه چې په یو د ځوان لخوا په لاره واچول سي هڅې به کړي وي. خو راځئ چې واورو تاسو څه کړي دي په دې برخه کې، هڅه لرئ چې د ته ځواب ووایئ؟
اول خو چې کله اول خو د ځوان پښتون ته به هر ځوان په خپل ځان کې ډېر دردونه لري.
بله
هیڅ یو ځوان په افغانستان کې به درد سي روغ پاتې نه دی. د هر چا په لړ کې مختلف قسمه کړهونه دردونه شته. هر څوک ارمانونه لري چې دی وطن لپاره خدمت کوي، خپل ځان لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. اول خو به دا باید ووایم چې کله د وحدت ملي حکومت رامنځته شو، وحدت ملي حکومت د رامنځته کېدو نه مخکې جناب ښاغلی ولسمشر او د هغه معاونین او رئیسات اجرایي چې کوم کسان وو په حاله په دې حکومت کې کار کوي، عام ولس سره غونډو خلکو سره ځوانانو سره ډېرې زیاتې وعدې کړې وي. ولې بدبختانه هغه وعدې لا تر اوسه پورې سر ته نه دي رسېدلې. یعنې په سولو کې به تقریبا یو دېرش پنځه فیصده یا څلوېښت فیصده به پیشرفت کړی، لا اوس پورې په دغه دوه نیم درې کاله پورې به هغه سل فیصده پورې دا وعدې نه دي رسېدلې. نو کله چې وحدت ملي حکومت رامنځته شو، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، کړهونه مشکلاتونه راضیات شو، نور شاوخوا خانه جنگیان په ولسوالیاتو کې نامیانې راضیات شو، ولایتو کې مشکلات پیدا شو، په دې باندې اکثره کورنۍ اندازه اکثره ځوانان په دې باندې اړین شو. یعنې تسلیم یو چې دا ملک ترکی پریدي لاشه اروپایي ملکونو ته، هغه ته ځان ته خپل راتلونکی جوړ کړي، خپل فامیل ته د نفقې یو سیستم را پیدا کړي. نو هغه هم ملامت نو او دولت هم په دې باندې ونه تاونه، چون دولت نوی و سیستم نوی و هغه کومې وعدې چې کړې وې هغه وعدې پوره نه شوې.
بله راځئ چې همدغه ځوان ته داسې یو مسایل دي چې نو صاحب ته پوهېږي، زه پوهېږم، ټول ملت دې پوهېږي چې دولت ستونزې ډېرې لري. راځئ وګورو دا دې که ووایو دا دې روغ د ځوانانو په اړه او همدارنګه هغه خلک چې اروپا ته په ناقلارو ورځي او له ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې برخه کې تاسو فعالیت کړی؟
موږ همیشه خپل بار بار رسنۍ لار ځوانانو ته موږ غږ کړی دی، حتی د خپل د فیسبوک له لارې، د خپل دغه ټولنې د فیسبوک له لارې موږ ځوانانو باندې غږ کړی دی چې په لحاظ د خدای په دغه غیر قانوني توګه باندې اروپایي ملکونو ته مزې هغه ته نه تاسو تقابلي دی کې خپل ژوند د لاسه مه ورکړي. هیڅوک له ولادې نه دی مړ شوی. الله تعالی چې کله انسان خلق کړی په دې دنیا باندې تر مرګه پورې رزق کوي، دې باندې باید هر مسلمان باید په دې باندې پوه شي. ولې انسان باید هیڅکله نه امید نشته دا مشکلات نه جنجال نشته یخنان توپانونه باران راځي، ولې ځوانان باید په دغه لارو باندې نه شي. ډېر ښایسته ښایسته چانس نشته. ځوانان باید د انټرنیټ د لارو ښایسته مثبت استفاده وکړي، ګوګل ته دې وګوري، ځان د ټرینینګونه پیدا کړي، ورکشاپونه زمونږ کې اکثره په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو سفارتونه دي، بعضي کنسلګریانې دي، نور دي، هغه ته دې مراجعه وکړي. هغه ته دوه ښایسته برنامې لري، دغه دې فرصت استفاده وکړي. ول دی پوری دغه غیر قانوني ته الله باندې دوزی خپل ژوند د لاسه ورکړي، خپل د فامیل ژوند د لاسه ورکړي.
bale
په دې برنامه کې ډیر ځوانان د پاره د توصیه کړي.
ول
وس خوشبختانه وس خوشبختانه چې د رئیس جمهور یو نوی طرحه وړاندې کړی چې هغه په اداري مور کې خپل په ار کې د ځوانانو یو غاټ عملیات جوړ کړي چې د غي مشري داوود نورزی مخکې وړي. نو هغه خپل یو آنلاین سیستم سپلري هغه ځوانان کچا لیسانس کړي، کچا ماستری کړي، کڅوګ دوه سم پاسي، نو هغه آنلاین اپلیکیشن فارم ته دی ورشي، خپل غون معلوماتي سوانی دی پکې ټیک مار کی، حتی د ماش هغه سلری رنج هغه محدود و دغه هم ټاکل چې څو څو تر څو سره پوری دا ځوانان د خپل ماش خپل تقاضا وکړي، مشتنی خپل تقاضا وکړي، هغه دې ډک خپل معلومات سوانی دی ولګي. نو ان شاء الله په یو هفته دوه هفته کې اغه غزوان راوړي، یا خپل ځان سره په اداري مور کې نيسي، یا مختلف دي وزارتونو ته
یا راته توګه یو بل کار وکړو. ښاغلی شنواري، تاسو د همدغه داس معلومات هم څنګه اوس ورکړه؟ همدا نن شپه یا سبا خپل فیسبوک پاڼه یا د ځوانانو د ټولنې په فیسبوک پاڼه خپور کړئ، دا لینک چې د عزیزانه وګوري. دلته د مونږ یو اوریدونکو په دې وخت ډیر کم پاتې د 15 دقیقې لرو، یو زغړم د اوریدونکو پوښتنو ته تاسو جواب وایو. په لاندې توګه شاکر سیال کلی دی، نن سبا خو چې ځوانان تعلیم حاصل کړي نو وظیفه به په سترګو هم ونوي ونه ګوري. نو زه فکر کوم دا به یو ښه ځواب وي. شاکر سیاته چې تاسو کولای سي د ځوانانو د نړیوال ټولنې یا په انګلیسي زبې درته وایم د افغان یوت انټرنیشنل کونسل فیسبوک باندې ته ورسې، چې هم د اوس موږ په د امریکا غږ په پښتو فیسبوک باندې شیر کړی ده. نو تاسو له دې لارې لنګ ته چې ښاغلی شنور هم د اوس آدرس درکړو ورسې، او که تاسو لوړې زده کړې لرئ او غواړئ چې په حکومت کې وظیفه ولرئ نو هلته خپله درخواست ورکړئ، خپل عریضه ورکړئ، خپل معلومات درج کړئ، نو هیله ده چې تاسو سره مرسته وسی په دې برخه کې. هیله ده چې تاسو سوال ته هم ځواب ورکړ سوی. همدارنګ تر څنګ دلته سید نومان خان، سید نیک محمد خان دی، لکه چې سید نیک محمد خان بنا په دې ټول نوم یې همداسې پیوست په انګلیسي لیکلی د لیکلي دي. نن سبا د ځوانانو ونډه په دولت کې 2% ده، او ځوانان د افغانستان راتلونکي کی څومره بدلولی شي؟ که دې دواړو پوښتنو ته لنډ لنډ ځوابونه ووایي چې نور پوښتنې هم شته.
که مخکې ما په خپلو خبرو کې وویل چې کومه تمه توقع د افغانستان د ځوانانو د دولت نه کېدله په اولو مرحلو کې نه، ولې اوس نن سبا په دې خوشبینو انشاءالله مخکې مې خپلو خبرو کې ویلي، نن سبا د افغان ځوانانو یا د ځوانانو ونډه په دې دولت په دې اوسني حالت کې تقریبا تر 35% پورې رسیدلې ده. او ډېر ځوانان لکه څنګه چې مخکې دغې لنګ یا د کوم ادرس چې ما نومې واخیسته په اداري مور کې چې دغې مشري داود نورزی مخکې وړي، دغه عام مارکیټ کې هر چاته روزمره خپل مجلسونه کوي، د ارک سپی ته هم مراجعه کولی شي ورتلی شي، هر ځوان کولی شي خپل اسناد خپل سوانی ولیږي، خپل حق د خپل سوې د خپل تجربې په اساس خپل وظیفه ترلاسه کولی شي. نو موږ ان شاء الله په دې خوشبینو د افغانستان وسپیلی وحدت ملي حکومت هم په دې باندې خوشبینه ده چې ان شاء الله په راتلونکي یو کال کې به او دغه 1.5 نیم کال د ډیرو هیلو او ارمانونو ډک کال به ځوانانو ته خصوصا ان شاء الله د ځوانانو کچه به ان شاء الله تر 50-55 او 100% پورې به ورسیږي. ان شاء الله موږ په دې باندې ډیر زیات خوشبینه یو.
بله، گوهر زدران لیکلی دی، یوه لویه پوښتنه کړې ده. دا پوښتنه بس فکر کوم ارزوان به لري، راځئ که تاسې ځواب ورته لرئ ورته ویې وایي. عبدالعلي څخه مې پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان ځوانان دومره پاتې راغلي او دوی باید څه وکړي چې خپل راتلونکی جوړ کړي؟
بله، ډېره ښایسته پوښتنه ده. نن سبا چې موږ د خپل افغان ځوانان چې ګورو که هغه په مختلفو ولایاتو کې په مرکز کې دی، په بعضو نشئی توګو باندې اخته دي، په بعضو رسنۍ برنامو باندې اخته دي، څوک سندریز برنامې ځانده انتخابي، څوک د فیسبوک کې، څوک په نورو سوشل میډیا کې دی اخته دي، د خپل وخت بې ځایه تیری غلط استفاده کې کوله. که تاسو اروپایي ملکونو ته لاړ شئ، که په نورو ملکونو ته لاړ شئ، ځوانان ډېر زیات مصروفه دي، خپل فکر خپل مغزه په کار اچي، شپه ورځ هغې ته په تلاش کې سټرګل کې کوشش کې خپل وخت عباس نه تیری. ولې متاسفانه زموږ ځوانان چې ګوري غونډه ورځ فیشن او سټایل کوي، وخت عباس تیری په کالونو سینټرونو کې ناستي، دا مواد د غیر نشئی توکو د استعمال خپل ژوند لپاره تاوان دی، ولس لپاره تاوان دی، او د ملت لپاره تاوان دی. په دغه وجه باندې زموږ ځوانان زموږ دولت په دې باندې نه تاویدل چې موږ دې شاته پاتې یو. ځوانان دي اوس هم سره وخت دی، سبا هم سره وخت دی، او راتلونکي هم سره وخت دی. کوشش دی وکړي خپل راتلونکي خپل ژوند او دا وطن جوړ کړي. ځوانان په دغه وخت په دغه وجه باندې زموږ ځوانان شاته پاتې دي.
ښاغلی عبدالعلي شینوارای، تانه ډیره ډیره مننه. پر راتلونکو 30 ثانیو کې کوم خاص پیغام لري ځوانانو ته ورکولای شي؟
اول خو مننه ستاسو نه، ستاسو د رادیو خپا سټیشن او د کاران نه چې واقعا موږ تم دغه سیمه به وخت راکړو، څو موږ غاک او موږ دغه بازي برنامه د ځوانانو سره شریک شي کړلې. زما ځوانان باندې دا غږ دی، زما د ځوانانو دا خواست دی چې خپل وخت بس مه تیروئ، اوس هم سره وخت دی، سبا هم سره وخت دی، خپل راتلونکی ستاسو په لاس کې دی. نه پردي ګاونډي جوړوي چې نه امریکا موږ ته جوړې، نه موږ ته انګلستان جوړې. خپل وخت په خپله جوړ کړئ، خپل راتلونکی په خپله دنده جوړ کړئ. شپه ورځ ځان باندې یو کې، شپه ورځ درسونه ووایئ، سکالرشپونه او د بعضې کارکارسونه استفاده وکړئ، خپل وخت بس مه تیروئ، درس ووایئ،
ځان باندې زحمت
وکړئ. ان شاء الله راتلونکي به ستاسو
مننه. کور ودان تاسو وخت نه هیله چې راتلونکو خبرونو کې هم از موږ بلنه ومنئ او راسي خبرې وکړي. عزیزانو، دا و د ځوان هیلې خبرونه چې خبره سوه. زه داود صدیقی یم، ان شاء الله په راتلونکي اونۍ کې هم ستاسو خدمت کې به یم. نو په څو راتلونکو شیبو کې به زموږ د دری برخې همکاران تاسو ته د نړۍ او افغانستان وروستی حال در وړاندې کړي. له موږ سره پاتې شئ.